دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه کې ز سالم مندوخیل تاسو ته هر کله کوم د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته
ویان احمد الله ارچیوال دروادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په درو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د طالبانو له خوا د تعزیري سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغه کې په عام محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنپیزي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د روادارۍ په نوم د بشري حقونو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. د ترکیې پولیسو په اغري ښار کې د یوه باروړونکي موټر د تالاشۍ په درڅ کې 1.5 افغان کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یوه زاړه او متروک کور کې د 9 افغان او یوه پاکستانی پناه غوښتونکو د نیولو راپور ورکړی. د ترکیې رسنیو د اغري ښار د پولیسو له قبل راپور ورکړ چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستانی نیول شوي. دا کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت د ناپیژندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یوولس زیارت کوونکي وژل شوي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی شوي او ویل شوي چې دغه برید کې صوفیان او ملاتړی په نښه شوي. تر اوسه پورې ځایي چارواکو د دغه پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړي او نه یې هم چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې تیره اونۍ افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 3% کم و. دې سازمان په یو راپور کې ویلي چې تیره اونۍ 15,550 تنه بیرته افغانستان ته ستانه شوي. په همدې موده کې له دې هېواده 350,550 کسان وتلي چې دا د مخکینۍ اونۍ په پرتله له دې هېواده د وتونکو کسانو 8% کموالی ښیي. د راپور له مخې د ټولو بیرته ستنه شویو 15% له ایران څخه دي چې 45% بې اسناده کسان ښودل شوي. د IOM په خبره د بیرته ستنه شویو 13% خلکو سره د دې سازمان لخوا مرستې شوي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ایران ویلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوی پریکړه لیک په جواب کې و چې پر اسلامي جمهوریت یې د نه همکارۍ له عمله نیوکه کړې. خپل اټومي تاسیساتو کې یو شمیر نوي او پرمختللي سنټریفیوجونه نصب کړي. دغه پریکړه لیک چې ایران ته د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د مشر رافایل ګروسی له وروستي سفر وروسته تصویب شوی غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو یو استازي ویلي د سوریې پر تدمر خر هغه بمباری چې په پایله کې لسګونه کسان وژل شو تر اوسه په سوریه کې د اسرائیل له خونړیو بریدونو. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي خر کې چې د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه برید کې چې تیره چهارشنبه وشو 9 ایران پلوه جګړه مار وژل شو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي په سوریه کې د اسرائیل هوایی بریدونه د پام وړ زیات شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې د اوکراین جګړه په شدت د یوې نړیوالې نفتې خواته روانه ده. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې متحده ایالاتونه او برټانیې اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دوی له اوږد واټن وشتونکو وسلو څخه د روسیې خاورې په نښه کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې مسکو ممکن ځواب ورکړي. پوتین ویلي چې روسیې د امریکا او برېټانیې د توغندیو د کارولو په ځواب کې د منځني واټن د یو نوي هایپرسونیک توغندي په وسیله په اوکراین پوځي تاسیساتو برید کړي او خبرداری ورکړي چې ښایي نور بریدونه هم وشي. د لوبول ډګر ورسته خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ وايي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو به تلاره موندلې. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزې 500 سوره یا یو ورځنۍ سیالۍ د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده. افغانستان له پاکستان او متحده اماراتو یو یو لوبه ګټلې، خو خپل وروستۍ لوبه پاکستان ته بایللې ده. پایلو به در روان سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته ستاسو پام راړوم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې ایدیالوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د ښوونې او روزنې سیستم ته ایدیالوژیکه بڼه ورکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د رواداری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوي راپور په اړه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غډل د افغانستان په خونی سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅې کړې دي. میرمن اکبر وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ټول هیواد د خونځیو او پوهنتونونو په درسي پروګرامونو کې بدلون راوستي او په دې ترتیبي نیو موضوعاتو او مضامین ته ځای ورکړی دی.
مضامین تازه معرفي شده که خود طالبا این مضامین در واقع ایجاد کردن، مثلا یک مضمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی که سوالای داره مثل از این که ملا عمر در خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد، یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی یا کدام سال، خونبارترین سال بر امریکایی یا در جهاد 20 ساله کدام سال بود، یا سوالایی که بسیار ایدئولوژیک است، برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان، روایتی که خود طالبان می‌خواهند به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی، مضامین اساسی نصاب ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یکی از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، تا وجوی کمتر.
در رواداری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. رواداری موندنې ښیي چې دا مهال د ټول هیواد په پوهنتونونو کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقه اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي، او په شیامیشت ولایتونو کې د جعفري فقه اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بلل دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا، در حال که اکثریت مردم در اوج شیعه مذهب
که څه هم طالبانو پر رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وایي دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینا یې د دین او عقیدې خلاف وي.
کتابهای ما کل کتابهایی که میار بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما که
لدې ټول سره سره افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارزدافر کرندیکر ویل چې د طالبان له خوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. امریکا تل ویلي تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
وروسته له هغه چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټ د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو په درسي نصابونو کې د طالبانو لخوا د تغییراتو خبر ورکړ، د افغانستان د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم شینواری وایي دینی مضامین د تعلیمي نصاب برخه کېدای سي، خو افراطي زیاتوالی د ماشومانو په حق کې جفا ده. شاغلی شینواری په عصري علومو په ټینګار سربیره په تخنیکی او مسلکی زده کړو تمرکز هم مهم بولی.
د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه غواړم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری صاحب نظر واخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. شینواری صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ. په تازه راپورونو کې د سې څرګنده شوې ده چې طالبان غواړي د افغانستان په تدریسي نصاب کې تر ډیره د همدی ډلې د تفسیر مطابق مذهبي مضامین زیات کړي. ستاسو په نظر دا ډول یو اړخیز نصاب لرل څه ګټه لري د افغانستان لپاره؟
تاسو ته او ټول لیدم کتم او ملګرو ته سلام وایم. ډیره ډیره مننه آشنا صاحب، دا ډیره مهم موضوع ده ځکه تعلیمي نصاب خو د درس یو جامع پلان دی چې هغه به ماشومان ته علم، مهارت، ذهنیت او ارزښتونه زده کوي. چې دا څلور اړه یو شي نو بیا د ژوند قابلیتونه ته جوړیږي. نو په دې کې دیني مضامین یوه برخه کېدای شي، ولې د هغې ډېر افراطي زیاتول د ماشوم د راتلونکي سره او د افغانستان د راتلونکي سره هغه دی، یعنی یو قسم جفا ده. حتی د دین په ګټه هم نه ده. افغانستان تعلیمي نصاب د نړۍ په شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې یوازینی نصاب و چې 2% درسي ساعتونه یې اسلامي زده کړو ته ورکړی شي، چې دا بیخي ډېر و. نو زما په نظر که دوی ساعتونه کم کړي ستراتیژیک کړي، هغه دیني مسایل چې د شاګردانو منځ کې مینه، محبت، وطن دوستي، انسان دوستي، د خدای سره اړیکې، د بشریت خیر غوښتنه، هغه شیان پکې تمرکز وکړي. فکر کوم دا خبرونه به زیاتول.
مننه. دا یوازې د ابتدایي ښوونځیو مسله نه ده، دا د راپور چې نوې خپور شوی ممکن زی وروسته موږ یې جزئیات خبرو کو، خو په دې راپور موندنو کې د ښکاری چې د طالبانو پوهنې وزارت د ژوند مهارتونه، مدني تعلیمات، خط او رسم او په یو شمیر درسي صنفونو یا ټولګیو کې وطن دوستي، فرهنګ، د ټولنیز علومو درسونه، هنر او بیا په شیعه مشت ولایتونو کې د جعفری فقه اړوند مضامین غیر ضروری مزامین بلل دي. دا ډول مزامین په زده کوونکو باندې څه ډول علمی، رواني او عقیدتي اغیز او اثر لري؟ شینواری صاحب،
او دا ډېر مهم سوال دی. دا دوه برخې لري. یو خو په تیر تعلیمي نظام کې درسي مزامین به حد ډېر وو، لکه دا ول نو تر دې مشفق کتاب ول ماشوم لپاره اضافي دي، پداګوژي لپاره د څلورم تر شپږم څوارلس کتابونو او د ول نو تر نهم اتلسو، ځکه موږ دوه رسمي ژبې لرو، درېمه ژبه وه او انګلیسي مو هغه او د لسم نتر کول لسم د شپاره سونه دی. موږ خو وخت چې د نصاب لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې و او ډیر زیات انرژي مله کې مصرف کړې و، ډیر تخصص هم راغوښته و راوسته مونږ هغه تقریبا 50% مخ ته لو. البته موږ مزامین کم کړی ولی مفاهیم هم نو کم کړی، دا کم برخه چې تاسو یاد کړی دا مفاهیم هم نورو مزامینو کې انټیګریټ کړی، یعنی مدغم کړی و. نو که مزامین کمی دا ښه ده چې د نصاب یو فرمول ده چې په نصاب کې چې څومره لګي هماغه د ډېر معنی لري، یعنی مسایل کمی خو ستراتیژیکي ګټوري. ولې خبره دا ده چې تمرکز په څه شي وشي؟ بنیادي تمرکز په ژبه وشي، پس تا ژبه خاص د ایت ټولو لم خزه کولای شي. دویم تمرکز په ریاضي وشي، ځکه د ساينس ژبه او د کائناتو ژبه او د خلقه پیژندنې ژبه به ریاضي ده. او دا غو وروسته تمرکز په ساينس وشي، ځکه چې په ریښتم پیړۍ کې کوم غواړو چې د نورو ملتونو سیال وسو باید ساینس او ټکنالوژي ته توجه وکړو. او څلورمه مهمه برخه به اجتماعاتي، ځکه چې موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، تاریخ لرو، جغرافیه لرو، دا باید وپیژنو. او اجتماعي اړیکې لرو او دغه نور ډېر مسایل. او په عین حال کې اسلامیات، شون افغانستان اسلامي هیواد دی، طبعا موږ په دې څېړنه کړې چې په ټول اسلامي هیوادونو کې یوازې یو هیواد دی چې هلته اسلامي درس نشته. نو ټولو کې شته افغانستان کې دی، موږ ولې په توازن او په ستراتیژیک ډول.
بله شینواری صاحب، زمنګ سره وخت لکه کوم که یو پښتنه کوم دوه جزه شایته ولري. یو دا چې تاسو یو وشتمه پیړۍ یاد کړل، په دې اثر کې د افغانستان د پاره څه ډول یو تعلیمي نصاب اړتیا ده او زده کوونکي او محصلین مثلا د عرفوي او مسلکي زده کړو د پاره څه وکړي؟ خیر،
ډیر مننه ډیر یو ستراتیژیک سوال ته اشاره کړو ډیر بنیادی سمون په نوې نصاب کې ټول تمرکز پدې و چې مزامین شمیر کم شي ولې د ژوند په قابلیتونو تمرکز شي چې ماشوم ته د لستلو ویلو لیکلو په هیدلو او تر سوال لاندې راوستلو به ورته د جواب پیدا کولو د تحقیق د څېړنې د ټیمي کار د همکارۍ د وطن دوستۍ د کریټیکل ټینکینګ دا قابلیتونه ورکو د دې په څنګ کې زمونږ نوې نصاب ټول پلان دا و چې ورو د نهم سیمه وروسته د عمومي زده کړو شمیر د شاګردانو کم شي او تخنیکی مسلکی ته ورزید شي چې بل اخر باید بیا فیصد ورسی دی او ولاته دا ده چې هغه هیوادونه چې اقتصادي ډیر خروان دي او کار بیکاری پکې بیخي کم ده مثال جرمنی دی هلته 2.3% خلک بیکار دي یعنی واجب بهترین تعلیمي نصاب خبرند دلته دا وی شي مهم دی روکو چیر تخنیکی مسلکی باندې ډیر تمرکز وشي استاف اړان به کار پیدا کول شي نو افغانستان کې چون وړي کمپنۍ او وړو تجارتونه کم وو موږ دا لاس فیصد 2% نه شروع کړو خو زمنګ لرلی دم داو چې تخنیکی مسلکي زده کړې بده نه هم نو وروسته ورو تر او یو فیصد رسیږي نو که چېرې په تخنیکی مسلکي زده کړو تمرکز وکړو خلک به زر کار پیدا کړي ټولنې اقتصاد او کورونې اقتصاد سره مرسته کوي
بله مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه او د مهم بحث کې چې تاسو خپل تجربې او نظریات شامل کړل کورم ودان
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د منځني ختیځ د پاره د ولسمشر بایدن جګپوړی استازي وایي د اسرائیل او لبنان په سرحداتو کې د جګړې د ختمېدو په هدف له حزب الله سره خبرو ته هیلمند دی په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې سرک نشکاري په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیل ته د لانور وسلو د نور کولو لایحه رد کړله چې د منتقدینو په اند کې دایسي د جګړې د اوږدېدو سبب شوی وای د لانور معلوماتو د پاره ایوب خبرین د امریکا د کانګرس باندې لمخې معلومات ورکوي
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جو پوری استازي د چاشبې پورز نه وخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کیدای شي د غپراخي دونکو جګړه ختم کړي هغه زیاته کړ چې اوس اسرائیل ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي
موږ خپل کارونه در راتلونکو ادارې یا حکومت سره هم شریکو هم دا اوس موږ عملا دغه کار کوو وګویز موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظمه به هیجمنه کړی ده موږ به هم داسې کوو
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار داده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې بندیسي
د یونایټډ سټیټس
په دې جنایتو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس لري دغه لاس لرل باید بند شي
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید د حزب الله عمومي منشي نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریځ وړاندې کړ
هل نتوقع ان تنتج
کوم لدی مذاکراتو دا تمل رو چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیل بریډ پایت ورسیږي هیڅوک دا تعهد نشي کولای ځکه چې موضوع د اسرائیل په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري خو یو موضوع باید واضح کړم موږ دوه شرطونه لرو د بریډ هر ارخیز پای او دویم شرط د لبنان زمکنه خپلواکی ته درناوی په دې معنی چې اسرائیل به د دې اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووجني
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوی و د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوشکېدو شرط نو ذکر شوی چې حماس برمته کړی دی
سمپلی پټ
ساده خبره دا ده چې د غلایه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای، یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د غلایه به حماس ته د هیلمندی وربخلې وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي دا وګواکې نړیوال ټولنې د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمته شوی کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسې نیولې دي.
همداشان اسرائیل وایي هغوی باید د اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بایه، د خپل وګړو د امنیت په بایه، یا د هغوی د ځمکنۍ بشپړتیا په بایه اوربند نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید د اړتیا په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
څېړونکي هم د دواړو لوریو دریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی، خو زیاتوي چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د بریتانیا لخوا چمتو سوي د اوږده واټن توغندي په روسیه توغولي. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې د روانې اونۍ په پیل کې راپورونه خپاره سول او وویل سول چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اهدافو د ویشتلو په موخه اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. پام وکړی د هنری ریجول د راپور پښتو ژباړی ته.
برتانوی رسنۍ د چهارشنبې په ورځ رپورت ورکړ چې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولې دي. دا وسلې د اوکراین په نیول شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په ضد کارول شوې چې پکې تیر کال په کریمیا کې د روسیې د تور سمندرګي د پخوانیو بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د وروستیو رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکراین ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسیې په خاوره کې وتوغول. فرانسې یوکرين ته د سکالپ په نوم د اوږد واټن توغندي هم ورکړې دي. د باک پوهنتون د دفاعي چارو شنونکو پېټریک بری وویل اروپایي توغندي د امریکا د توغندیو نه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کېدونکي توغندي دي، معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتره یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن وشتل شي او دا په هوا کې نه توغول کېږي، نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دواړو د وسلو سیستمونو با یو لړ نوې اهداف په نښه کړی.
دا دواړه توغندي د روسیې د لیکو څخه په تیرېدو د هغه هیواد زیربناوي په نښه کول شي تر څو لومړۍ کرښې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندی زیات واټن وشتلی شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمېر دا وسلې ولري.
شنونکو بری وایي یوکراین باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوي چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکي ساحې په نخه کړي؟ هغه شیان چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یوه پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د اوکراین دویم لوی پوځي مرسته کوونکی دی، په دې اونۍ کې کیف ته د اوږد واټن توغندې ورکولو نه انکار وکړ، ځکه برلین یره لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدیز به کیف ته پوځي مرستې جاري وساتي د دې راتلونکي ناسرګند دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
دوی دواړه اټومي قدرتونه دي که وغواړي کولی شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
روسته له هغه چې رپورټونه خبره شول چې واشنگتن د روسیې په خاوره کې د اهدافو د وشتري لپاره یوکرين ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا د هنری ریچول د رپورت پښتو ژباړه د ځان یوسف سي امریکا غږ.
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
تاسیز مرجغ د امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن څخوري. د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ ټول نړی تلویزیون د یوې باوري خوشوونکې اغیزناکې او موثرې سرچینې په توګه نمانځي. دا چې په افغانستان کې تلویزیونی خبرونې کله پیل شوي او اوس په کوم وضعیت کې دي، زموږ همکاري نوشابه آشنا ورته په دې رپورت کې لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تلویزیوني خبرونه په امتحاني ډول په 1455 او په رسمي ډول 1455 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شوې چې یو ساعته خبرونه یې درلودې او خاریان به مشخص ځایونو ته د تلویزیون د کتلو لپاره ورتلل.
د بابل برن په نامه یې وویل با د ډاکټر ټیو تلویزیون سم ورچی دیزو ها کورنیل ټراتلی چې کله موږ هم خبر شو نو موږ هم
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بیساری پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شلو کلونو کې په هیواد کې یو څو لاس تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډیر په چټکه باندې کار روان دي.
رسانه افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا ای که بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاد کنن برای رسانه ها.
رسانی تر دې دمه ډېر تر په داشولو کلونو کې ډېر لاسته راوړنی درلودلې چې متاسفانه هغه ټول اوس په پام څخه غورځول سوي دي.
تلویزیون چې د خبر رسونې، معلومات او پوهاوی او نورو غنو مسایلو یو مهمه او باوري سرچینه ګڼل کیږي، د افغانستان په څیر هیواد لپاره خبرونه څومره د اهمیت وړ دي.
د تلویزیون مخاطبین نام دي، الوسی او نالوسی ټول کولای شي د تلویزیون مخاطبان سي، بلکې چې بیا نور رسنۍ د ځانګړتیا نه لري. نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمن رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله، بلکې د تعلیم او تربیې یو ډېره بهترینه وسیله.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړې توګه پر خزینه کارکونکو د ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنې وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغه سي ورځ نومولې، دوی باید یو خپل غبرګون وخایي او طالبانو باید د تاړ کې چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې غفلې سوی دي او افغانستان ژمن دي، دوی باید رعایت وکړي او د خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل باید تجدید نظر وکړي.
په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګنده کړه چې د تلویزیون له لارې پوهاوی د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، ترڅو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. همدې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ په نوم ونوموله چې له 28 کلونو راپه دی خو المنزل کیږي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د همدې سره زموږ نننۍ سهارنۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی الله سپارم، شاد او آباد اوسئ.